طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې تعلیمي پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به روغ یئ او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر شوي یئ. قدرمنو محصلینو، یو ځل بیا ستاسو لپاره د دیارلسمې دورې د هیستالوژۍ د برخې وروستی درس وړاندې کیږي. د دیارلسمې دورې د تنفسي سیستم د هیستالوژي وروستی درس لرو. د تنفسي سیستم د هیستالوژي وروسته د تنفسي سیستم فیزیولوژي پیلېږي. نن د تنفسي سیستم د هیستالوژي لپاره وروستی درس وړاندې کیږي. په تیرو درسونو کې د هیستالوژي اړوند د ټراکیا هیستالوژي تر څنګ د برانشونو یا برانکسونو هیستالوژي او د برانشیولونو تر څنګ د الیولای د دې هیستالوژي باندې خبرې وشوې. په نن درسي پروګرام کې د الیولای په داخل کې ځینې هیستالوژیک جوړښتونه یا ځینې حجرات چې هغه ډېر مهم دي تاسو ورسره مخکې نه یې بله د دې په اړه خبرې کوو، او هممهاله د سږي او پلورا په اړه هم خبرې کوو. د 15مې صفحې په پورتنۍ برخه کې لیکل شوي دي د الیولای مهم حجرات عبارت دي له ګورئ د الیولای د برخې مهم حجرات هغه کوم دي عبارت دي له لومړی شمیره مور کړي دوهمه او دریمه درې ډوله مهم حجرات په الیولای کې شته دي. په تیر پروګرام کې موږ ویل چې الیولای د کوچنۍ هوایي کڅوړې دي. په دې کې هوا تبادله کیږي، یعنی اکسیجن هغه وینې ته ورکول کیږي او کاربن ډای اکساید له وینې څخه راخیستل کیږي. د الیولای په چاپیر کې ګڼ شمیر رګونه شتون لري. د دې وینې رګونه دي چې ځینې رګونه اکسیجن انتقالوي او ځینې وریدونه دي چې هغه بیا نو کاربن ډای اکساید هغه بیرته راوړي او الیولای ته ورکوي. بیا انځور وګورئ، په دې کې تاسو ته د الیولای ښکاري په چاپیر کې دغه شنه او سره رګونه وینئ، شریانونه او وریدونه شته دي. ښه، راځئ درس پیلو. د الیولای مهم حجرات عبارت دي له کوم ډول حجرات؟ لومړی اول ډول نیموسایټ، اول ډول نیوموسایټ په انګلیسي باندې لیکل شوی ګورئ ټایپ ون نیوموسایټس. ټایپ ون، ټایپ ډول ته ویل کیږي. ون دلته ګورئ رومي حساب لیکل شوی دی، که دوه آی ولیکل شي د دوه دی، که درې آی ولیکل شي هغه درې وي، د رومي حساب دی. نو ټایپ ون اول ډول نیوموسایټس پی تورې نه ویل کیږي. ځکه نه ویل کیږي یوه قاعده ده چې د این نه مخکې پی تورې راغلی وي دغه نه ویل کیږي. لکه مونږ وایو نیمونیا، سینه بغل ته وایي، نیمونیا په پی سره لیکل شوی وي. نو ټایپ ون نیوموسایټس دا یو ډول حجرات دي. څه نومیږي؟ اول ډول نیوموسایټ یا ټایپ ون نیوموسایټس. د الیولای د حجراتو له ډلې اول ډول نیوموسایټ یا ټایپ ون نیوموسایټس یوه ډله دا حجرې شوې. لیکل شوي دا نرۍ حجرې دي، نرۍ هموارې حجرې دي. دند یې څه دند لري د اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ تبادله ترسره کوي. ګورئ د الویولای په داخل کې یا د دوی په دیوال کې کوم حجرات چې دغه ټایپ 1 او ټایپ 2 نیموسایډ حجرې دي، د ټایپ 1 کومه دنده لري؟ دغه د اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ تبادله ده. ښه، تاسې چپ طرف ته انځور وګورئ. ای انځور، دغه همواره حجرات په منځ کې هسته لیدل کیږي، لاندې ورته لیکل شوي دي، ګورئ نیوموسایډ ټایپ 1، دغسې هم لیکلی شو نیوموسایډ ټایپ 1، او د ښي طرف کې ټایپ 2 نیوموسایډ حجرې، دا هم لیکل شوي دي. نو نیوموسایډ ټایپ 1 همواره حجرې دي، دنده یې څه ده؟ اکسیجن او کاربن ډای اکساید د دې تبادله ترسره کوي. اکسیجن دغه رګونو ته ورکوي، کاربن ډای اکساید له رګونو راخلي او بیا د اکسپایریشن له لارې بهر ته ځي. ښه، اول ډول نیوموسایټ یا ټایپ 1 نیوموسایټس حجرات دغه مو وپېژندل. لنډه مو ویلی شي چې ټایپ 1 نیوموسایټ، نیوموسایټ یوې حجرې ته ویل کیږي، نیوموسایټس ډېرې حجرې، نری حجرې دي، دنده یې د غزونو تبادله ده، د اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله ده. دوهمه شمېره لیکل شوې ده، دوهم ډول نیوموسایټ، دته ټایپ 2 نیوموسایټس وایي، ټایپ 2 نیوموسایټس. ګورئ ټایپ 1 او ټایپ 2. ښه، د دې په اړه خبرې کو، لیکل شوي دي دا حجرې سرفیکټانټ، په انګلیسي هم سرفیکټانټ لیکل شوي، ماده تولیدوي. ګورئ ورک نشئ کومې حجرې، دوهم ډول حجرې چې په همدغه الویولای کې شته دي، د کوچنیو هوایي کڅوړو کې شته دي، دا حجرې څه نومیږي؟ ټایپ 2 نیوموسایټس، ټایپ 2 نیوموسایټس. دا حجرې سرفیکټانټ، دنده یې څه ده؟ سرفیکټانټ تولیدوي. سرفیکټانټ څه معنا یا څه شی دي؟ ګورئ لاندې لیکل شوي دي، سرفیکټانټ څه کوي، یعنی دا ماده څه کوي، د څه لپاره ده؟ لیکل شوي سرفیکټانټ د الویولای د سرخ کیدو مخه نیسي، الویولای هغه نه پرېږدي چې سرخ شي، له همدې امله الویولای پرانیستې پاتې کیږي. ګورئ زده کوونکو، دوهم ډول حجرات هغه ټایپ 2 نیوموسایټس حجرات دي، ورک نشئ. د دې دنده دا ده چې یو ډول دغسې مواد افرازوي چې هغه الویولای آزاد یا خلاص سره پرېږدي، د الویولای د سریخ کیدو مخه نیسي. دې موادو ته سرفیکټانټ وایي. څه ورته وایي؟ سرفیکټانټ. دا د سږو په داخل کې، دغه د الویولای په داخل کې دننه وي، د سږو په داخل کې الویولای دي، د الویولای په داخل کې دغه مواد وي، دې ته د سږو مایع هم وایي. د سږو د الویولای داخلي مغ د دې موادو په واسطه پوښل شوی وي، دا مواد د سرخ کیدو مخه نیسي، دا مواد د سرخ کیدو مخه نیسي. ګورئ که چیرې دوه د غوښې ټوټې راواخلئ، هغه یو له بل سره کیږدئ، خامه غوښه چې پخا نه وي، یو له بل سره سریخ شي، کوچنۍ ټوټې راواخلئ، یو له بل سره سریخ کیږي، نو په داخل کې هم د الویولای ډېرې کوچنۍ دي، هغه باید د هوا نه ډکې شي. که چیرې سره سریخ شي، نو د هوا څخه بیا نه ډکیږي. کله چې یوه الویولای د هوا نه ډکه نه شي، بله هم بله هم، د ټولې الویولای دې ته بیا کولپس وایي. څه ورته وایي؟ کولپس، د حالت ته کولپس وایي. سږي د هوا نه ډکیږي، یو نفر ساه نه شي اخیستی. په ځینو ناروغیو کې دا ټایپ 1 نیموسایډ، ټایپ 2 نیموسایډ دا خرابیږي. کله چې ټایپ 2 نیموسایډ خراب شي، نو د سرفیکټانټ نه تولیدیږي، دغه مایع نه تولیدیږي، سږي سره سریخ شي، د سږو په داخل کې دغه انګور په ډول کوچنۍ کوچنۍ دانې یا الویولای وبویو، د الویولای دغه برخه سره سریخ شي. دغه الیولای داسې یو مثال لري لکه د انګور دانه راواخلی، د انګور دانه او د انګور د دانې څخه په دې مینځ کې کوم مواد چې دي دغه رابهار کړي، یوازې پوستکی پرېږدی، د پوستکي ته دننه هوا ورځي، بیرته تر خارجیږي. اوس د دې پوستکي په داخل کې باید یو ډول مایع وي چې د پوستکی په مینځ کې سره سریخ کیږي نه، نو دې مایع ته سرفیکټانټ ویل کیږي. ګورې سخته خبره نه ده، هیله ده مفهوم به مو اخیستی وي. یو توپ راواخلی، پلاستیکی توپ، او د هغې نه هوا خارجه کړی، په منځ کې دغه ټولې برخې سره سریخ شي، سره غوند شي. اوس دا ډول مواد باید وي چې په منځ کې دا سره سریخ نه شي، سریخنکي ورکه شي، نو دا ډول موادو ته سرفیکټانټ ویل کیږي. دا څوک افرازوي؟ ټایپ 2 نیوموسایټ په نوم حجرات دي، استوانهی شکل لري، عمودی. راځئ شکل کې وګورئ، استوانهی شکل تاسو ګورئ، اے شکل کې وګورئ، ښي طرف ته ټایپ 2 نیوموسایټ حجرې دي. د غژل نقطوي جوړښتونه د سرفیکټان مواد پکې دي. ښه، دریم ډول الیولر ماکروفاجونه، الیولر ماکروپاجز. الیولر ماکروفاجونه یا الیولر ماکروفاجز څه معنا لري؟ ماکروفاجز یا ماکروپاجز د ماکروفاجونه دي. کوم ماکروفاجونه دي؟ د الیولای په داخل کې ماکروفاجونه دي، د الیولای په دیوال کې دغه ماکروفاجونه شته دي. دغه ماکروفاجونه چې تاسو یې په انځور کې وینئ، په سي انځور کې هم کتلی شئ، دا یو ماکروفاج دی، په منځ کې هسته ده. ډي انځور کې وګورئ څومره زیات دي، د الیولای په سطحه پورې خاختي، په داخلي سطحه پورې د ماکروفاجي حجرات دي. دندې یې څه دي؟ لومړی میکروبونه له منځه وړل. کوم میکروبونه چې سږو ته داخلیږي د هوا له لارې، دغه د دې حجراتو په واسطه، د دې ماکروفاجونو په واسطه له منځه ځي. دوهم دوړې خوړل، ګردونه خوړل. کوم ګردونه چې موږ تنفس کوو سږو ته ولاړ شي، د دې ګردونو کوچنۍ کوچنۍ زارې د په سږو کې د الیولای په داخل کې کینی، هلته نو دغه ماکروفاجونه د دې په واسطه خوړل کیږي. دریم د سږو ساتنه، په ټوله کې سږي د دې میکروبونو د ناروغیو د دې څخه ساتي. نو سی انځور وګورئ، ډي انځور، په دې کې دغه ماکروفاجونه تاسو ته واضح شوي دي. ګورئ یوه خبره، انسان ډیر وخت میکروبونو سره مخ کیږي. ویل کیږي که چیرې د یو ټی بی یا تبرکلوز ناروغ ترنجای وکړي، تر شپږو مترونو پورې د دوی په ټوخي او ترنجي کې دغه د تبرکلوز بسیل یا هغه کوچنۍ باکټریاوې نورو کسانو ته انتقالیږي. نو په ټولنه کې د تبرکلوز ناروغان ډیر وي، دوی ټوخیږي، ترنجیږي، نو ډیرو کسانو ته دغه د تبرکلوز بسیل ورځي. لومړی خو په تنفسي لار کې، په تنفسي لار کې سیلیاوې شته دي، سریخناکه مواد افرازیږي، ګابلیډ حجرات افرازوي، تر څو هغه باکټریا چې روانه وي د دې سریخناکه موادو په واسطه ونیول شي او بیرته بهر ته خارجه شي، د ټوخي په ډول یا د دې سیلیا په واسطه بیرته بهر ته خارجه شي. دغه سیلیا داسې روتي جوړښتونه دي، په دې کې اضافي شیان ډېر ښه بند پاتې کیږي، لکه د پوزې ویښتان چې ګردونه نیسي، دا ډول سیلیا هم دغه اضافي شیان نیسي. خو بیا هم که چیرې د دې هوایی لارو څخه تیر شي، د سیلیاو نه هم تیر شي، د مخاتو نه هم تیر شي، میوکس سریخناکه موادونه، او دغه الیولای ته ورسیږي، دلته ماکروفاجونه شته دي. دغه ماکروفاجونه دغه باکټریاوې له منځه وړي. اوس که چیرې یو کس دفاعي سیستم یې کمزوری وي، د ماکروفاجونه یې کمزوري وي، نو په دوی کې ناروغي رامنځته کیږي، ځکه خو په ټولو کسانو کې ټی بی نشي رامنځته کیدلی. نور ډیر کسان د ټی بی سره، د ټی بی له باکټریا سره بار بار مخ کیږي، خو د دوی دفاعي سیستم قوي وي، دغه باکټریاوې له منځه ځي. پاوالو حالاتو کې نغالي مینځه ولاړ شي، دته دفاعي سیستم ویل کی. ګورئ په دفاعي سیستم کې د تنفسي سیستم آنون، ګورئ د پوزې ویښتان د په دفاعي سیستم کې رول لري، ځکه اضافي شیان نه پرېږدي، ګردونه نه پرېږدي. له هغې وروسته د تنفسي لارو کوچنۍ سیلیاوې بڼو ته ورته کوچني کوچني جوړښتونه دي، ډېر کوچني، او تر څنګ یې سریښناکه مواد، میوکس، مخاط او د الویولای په داخل کې دغه مکروفاژونه، دا ټول د دفاعي سیستم برخه ده. ښه نو، د الویولای اړوند درې ډوله مهم حجرات، اول ډول نیموسایډ، دوهم ډول نیموسایډ او الویولر مکروفاژونه تاسو سره وپیژندل. شپاړسمې صفې ته راشئ. سږي یا لنګس، د سږو په اړه دلته لږ شانتې معلومات وړاندې کوو، د دې په خاطر چې د سږو په داخل کې موږ برنکسونو باندې خبرې وکولې، برنشیولونو باندې، یعنی کوچنیو هوایي لارو باندې، په الویولای باندې مو خبرې وکولې، د الویولای په داخل کې حجراتو باندې. اوس د ټول سږي په اړه لنډه خلاصه کوو. سږي د تنفسي سیستم اصلي غړي دي. د سږو نسج په میلیونونو الویولای لري. همدا الویولای د بدن او چاپیریال ترمنځ د غذونو تبادله ترسره کوي. د بدن او چاپیریال، چاپیریال کې اکسیجن وي، په بدن کې کاربن ډای اکساید هغه راخلي، له بدن څخه بهر ته راباسي او اکسیجن له چاپیریال نه راخلي بدن ته ورکوي. انځور کې دوه سږي وینئ، د سږو په منځ کې د زړه شکل تاسو وینئ، او زړه ځکه داسې معلومیږي چې دغه په پیریکارډیم کڅوړه کې هغه کې بند دی. کله چې په کڅوړه کې بند وي، د انځور واخیستل شي په دې ډول ښکاري. پلاورا باندې خبرې کوو. پلیورا، پلاورا یا پلیورا، پلاورا هغه نرای پوښ دی چې سږي پوښوي. ګورئ، پلاورا یو پوښ دی، نرای پوښ دی چې دغه سږي پوښوي، سږي چاپیر کړی دي. له دوو طبقو څخه جوړه ده پلاورا، له دوو طبقو جوړه ده. ګورئ، څو طبقو نه؟ دوو. لومړی ویسرل پلیورا، دوهم پارایټل پلیورا، یا ویسرل پلاورا، پارایټل پلاورا. انځور وګورئ، بی انځور، د سږو په چاپیر کې دغه شین رنګه پوښ چې تاسو ته ښکاري، دا پلاورا نه، د دوه طبقې لري. ګورئ، دغه پلاورا برخه د پرخه کړې ده، لکه د مایکروسکوپ په واسطه چې وکتل شي، د راتری تاو شوې ده، ښي طرف ته پراخه شوې ده. ویسرل پلاورا هغه پلاورا ده، یا هغه پرده ده چې په سږو پورې خښته. پارایټل پلاورا هغه بیا نو بهر طرف ته پرده ده. په منځ کې پلیورل سپیس شتون لري. ګورئ، لاندې ورته لیکل شوي دي په انځور کې، د دې دایروي جوړښت لاندې پلیورل سپیس لیکل شوی دی. په دې پلیورل سپیس کې، په دې کې پلیورل فلیوډ وي، یا د پلاورا ځانګړې مایع وي، او دا فلیوډ د دې سبب کیږي چې دغه پلاورا، البته دغه سږي، د نورو جوړښتونو سره ونسولي، ځکه سږي حرکت کوي، هغه ډډیږي د هوا نه، بیرته کمیږي، بیرته په دې ډول هغه بیا نو د نورو جوړښتونو سره سولیږي. خو په چاپیر کې دا ډول مایع ده، دوه پوښونه دي، هغې په منځ کې مایع ده، د سولیدو مخنیوی کوي. ښه، بیرته راځو پلاورا ته. هغه نرای پوښته چې سږي پوښوي، له دوو طبقو څخه جوړه شوې ده، ویسرل او پارایټل لیکل شوي دي. د دواړو طبقو تر منځ لږ مایع موجوده وي چې ورته پلیورل فلیوډ وایي. د مایع ته څه وایي؟ پلیورل فلیوډ. دنده یې څه ده؟ د سږو حرکت اسانه کوي، او سږي د سولیدو څخه ساتي. مخکې له مخکې پوه شوي. په دې سره د تنفسي سیستم هیستولوژي هم پای ته ورسېده. ماخذونه لیکل شوي دي هماغه دوه نړیوال کتابونه چې تر ډیره پورې همدغه کتابونه په پوهنتونونو کې هم د دینه موضوعات راخیستل کیږي، خو هلته د سلایډ په ډول وي. دلته ما تاسو ته په لیکلې بڼه دغه معلومات شپړلې دي. جنکی راست بیسیک هیستولوژي، ویټ راست فنکشنل هیستولوژي. ښه، اوس لپاره د درس همدومره بس وي. راتلونکي درس کې د تنفسي سیستم فیزیالوژي پیلو. فیزیولوژي اف ریسپایریټری سیستم. او په دې سیستم کې دومره مهمه ناروغي شته دي چې حد په تمام ده، او د هر ناروغي موږ دغه سي میکانیزمز د کوو چې حد به په تمام وي ان شاء الله. خو ستاسو لیوالتیا، ستاسو هڅه او خوړی د اړینې دي، دا مهمې دي. که چیرې کوښښ ونه کړئ، مطالعه ډیره نه کړئ، نو درسونه درنه تیریږي، ګورئ بیا ورپسې نه رسیږئ. راځئ اوس حاضري ورکړئ. نن ورځ نهمه درسي خپرونه ده. د نهمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. نهمه شمېره پیدا کړئ، وروستۍ دایره چې ای توری پکې لیکل شوی دی دغه دایره توره کړئ. اوس لپاره ماته اجازه راکړئ. تاسو هم په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.